السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2014 کال د اپریل د میاشتې 29 نیټه ده ولی حامی زاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمیر کورنو، سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. خو اول خبرونه له پامیر ساحل اورو.
د پاکستان ځنو اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو پلټنو په کاري زاویې کې د بدلون نه کېدو په صورت د احتجاج خبرداري ورکړې ده. د کراچۍ پولیسو د غیرت په نوم د یوې نجلۍ وژلو په تور د هغې ورور نیولی دی او امریکا په شام کې پر روغتون د بمبارۍ غندنه کړې. د پاکستان ځنو اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو په اړه د پلټنو کاري ضابطې نه بدلېدو په صورت کې د احتجاج پیلولو ګواښ کړی. د تحریک انصاف او جماعت اسلامي سیاستوالانو تیر مازدیګر مشال راډیو ته وویل د پاناما اسنادو په اړه د سمې پلټنې وکړل شي. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق له هېواده د پیسو بهر ایستلو ته د معاشي یا مالي ترهګرۍ نوم ورکړ. دوی یعنی حکومت چې د ځان لپاره خپل قاضي هم ټاکي، د ځان لپاره کمیشن هم جوړوي، نو دا خو د نړیوالو معیارونو او اصولو هم خلاف کار دی. زما غوښتنه دا ده چې څنګه د مسلحې دهشتګردۍ مخالفت روان دی، دغه شان په دې وطن کې د معاشي دهشتګردو مقابله هم پکار ده. هلته د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک مشال راډیو ته ویل ځینې ګوندونه د احتجاج په نوم د جمهوري او منتخب حکومت کمزوري کولو هڅه کوي. پیپلز ګوند وار له مخه د پاناما اسنادو په اړه د مې پر 2مه د اپوزیشن ګوندونو غونډه وربللې، خو د پاکستان وفاقي کابینې پریکړه کړې چې د پلټنو لپاره به خپله جوړه کړې کړنلار نه بدلوي. د کراچۍ پولیس وایي یو کس یې د غیرت په نوم د خپلې خور وژنې په تور نیولی دی. د پیښې پلټونکي افسر ګلزار احمد تیر مازدیګر رسنیو ته وویل د حیات خان په نوم د 40 کلن کس د پخلنځي په چړې د خپلې 14 کلنې خور سمیرا مرۍ غوڅه کړې. ده وویل دا پیښه د چهارشنبې پر ورځ په اورنګي ټاون سیمه کې شوې او پر نجلۍ تور و چې له یوه سړي سره یې په ټلیفون خبرې کولې. پلټونکي وایي د نجلۍ پر سینه، مرۍ او ملا هم د چړو ګزارونه شوي دي. په موبایل ټلیفون په جوړه شوې یوه ویډیو کې سمیرا په ژوبل حالت کې ښودل شوې ده. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن کراچۍ څانګې تیره ورځ مشال راډیو ته وویل په هغه هیواد کې د غیرت په نوم د وژنو مخنیوي او جنایي قوانین شته چې سم نه عملي کیږي. د افغانستان دفاع وزارت د ترهګرۍ ضد مبارزې په لړ کې له روسیې د مرستو غوښتنه کړې. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري تېره ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د جګړې په میدان کې مرستو ته یا د ګډو عملیاتو کولو ته اړتیا نه لري، خو مسکو کولی شي چې د سرتیرو په روزنه کې ورسره کومک وکاندي.
دې ته ضرورت نه لرو چې زموږ سره د جګړې په ډګر کې څوک مرسته وکړي او موږ سره یو ځای عملیات وکړي. کومو برخو کې چې موږ ته ضرورت دی روسیه زموږ سره کومک کولی شي، د تروریزم سره په جګړه کې برخه واخلي، ښوونه روزنه کې زموږ سره مرسته وکړي، نو کېدای شي چې د مهماتو په برخه کې، د پرزو په برخه کې مرسته وکړي.
د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی د ترهګرۍ پر ضد د جګړې په برخه کې د روسیې او افغانستان ترمنځ د پوځي او تخنیکی همکاریو پراخولو لپاره مسکو ته تللی. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د امریکا پوځ د یو جنرال په ګډون شاوخوا 1400 سرتیرو ته ډیسپلیني سزاګانې اورولې دي. د امریکا پوځ یو لوړ پوړي چارواکي تیر ماښام ویل دا اقدام د هغو تیروتنو په غبرګون کړی چې تیر کال په افغانستان کې پر یوه ملکي روغتون د بمبارۍ لامل شوې چې پکې 240 کسان ووژل شول. دوی ویل تیر نومبر په کندوز کې د بې پولي ډاکترانو پر روغتون د هوایي بمبارۍ په تړاو پر سرتیرو جنایي تورونه نه دي لګول شوي او یوازې ورته انتظامي سزاګانې اورول شوي دي. دا چارواکی چې نوم یې نه دی ښودل شوی وایي په سزایي شویو کې ډیری د امریکا ځانګړو ځواکونو غړي دي. په دې کې یو شمېر سزاګانې داسې دي چې له کبله به یې د سرتیری یا افسر پوځي دنده پای ته ورسي. پر روغتون د بمبارۍ پیښې پلټنو تفصیلي رپورټ نن خپریږي. د افغانستان لوسی جرګې له ولسمشره غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دې د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست کاندیدان د اعتماد رایې اخیستو لپاره پارلمان ته ورپیژني. د ولسی جرګې دویم مرستیال شیخ نعمت الله غفاري بیګا مشال راډیو ته وویل خلک او د خلکو استازي غواړي ژر د افغان د دفاع وزارت او ملي امنیت له سرپرستانو خلاص شي او دواړه څوکیو ته مناسب کسان کاندید کړل شي. د دوشنبې اګول پر ورځ ولسمشر اشرف غني پارلمان ته په خپله وینا کې ژمنه وکړه چې ژر به د څوکیو لپاره خپل نوماندان معرفي کړي، خو دا لا روښانه نه ده چې نوموړی به څوک نوموي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي واشنگتن د شام په حلب ښار کې پر یوه روغتون هغې بمبارۍ غوسه کړی چې پکې لسګونه خلک وژل شوي او یو شمېر ژوبل دي. نوموړي تېر ماښام په واشنگتن کې وویل دا برید د شامي جنګي الوتکو د هغو حملو په څیر یوه بېلګه ده چې پر روغتیایي ادارو یې کړی دی کړی دی چې پکې په 2011 زیږیز کال کې د هیواد کورنۍ جګړې له پیل راهیسې سلګونه بېګونا شامي وګړي وژل شوي دي. د ویل په حلب کې د سره صلیب او بیپول ډاکترانو په مرسته پر چلیدونکي القدس روغتون په بمباري کې د ماشومانو، ناروغانو او روغتیایي کارکونکو په ګډون لسګونه کسان وژل شوي دي. کیری ویل دا د روسیې فوري ذمواري ده چې پر شامي رژیم فشار راوړي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له 2245 قرارداد سره سم خپلې ژمنې پوره کړي او پر ملکي وګړو او روغتیايي ادارو بریدونه ودروي. تیره ورځ شامي پوځ دا خبر رد کړه چې ګواکې روغتون یې قصدن په نښه کړی. او د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي مسکو به د سویډن په ناټو کې د ورګډېدو پریکړې درناوی وکړي، خو د خبرداري ورکړی دی چې د خپلو سرحدونو خواته د یاد پوځي اتحاد غځېدو په غبرګون به اقدامات هم وکړي. لاوروف دا خبرې یوې سویډنۍ ورځپاڼې ته تیره ورځ په خپره شوې مرکه کې کړې دي. د ویلي که سویډن په ناټو کې د ورشاملېدو فیصله وکړي نو دوی به دا فکر ونه کړي چې ګواکې سویډنیانو ورباندې د حملې پریکړه کړې. لاوروف وویل البته دې حالت کې به د سویډن پوځ د ناټو ستر کمانډ ته رپورټ ورکوي، نو یقیني خبره ده چې مسکو به هم پر خپلو شمالي پولو ضروري پوځي تخنیکي ګامونه اخلي. د ویل د روسیې دفاع وزارت به د دې تعین کوي چې د څه ډول اقداماتو ضرورت دی. دا د دې مهال خبرونه. رابعه اکرم خان د کرنسیو یا اسعارو لنننیو بایو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.5 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ یو پاؤنډ په 1.55 روپۍ او په 1.25 روپۍ یو ریال په 19.80 روپۍ اخیستل کیږي او په 28 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.50 روپۍ او په 28.90 روپۍ یو افغانۍ په 1.05 روپۍ او په 1.55 روپۍ او په یو پاکستانی روپے 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور، بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 19 او زیات نه زیات 16، بنو کې 14 او 16 او په کوټه کې 19 او 10 وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل لته وړاندې کړل او د کرنسۍ او بیو د موسم حال مولا رابع اکرم خان نه واورید. په خبرونه کې به واورې د پاکستان ځینو اپوزیشن ګوندونو ویلي که د پاناما اسنادو په اړه سمې پلټنې ونه شي نو احتجاج به پیل کړي. د شمالي وزیرستان کډوالو د خوړو له نړیوالې ادارې غوښتنه کړې چې ورته دې مرستې جاري وساتي. یوه ناحکومتي اداره وایي پاکستان پر تعلیم کمې پیسې لګوي، خو پوهان په دې برخه کې خلک هم ګرم بولي.
عوام دا وایي چې تعلیم زمونږ مسله نه ده، زمونږ مسله بیروزګاری ده. خو چې څوک پرې تعلیم ته عام نه کړي، بیروزګاری به تاسو څنګه ختموي؟
دا پاکستان حکومت د یو نوي فلم پر ننداره بندیز لګولې دی، خو د فلمونو جوړونکي دا سم اقدام نه بولي.
داغه لوی جمله دا چې زه د ملک اوسیدن کېما او زه د ملک مالک ما، نو موږ ټول د ملک مالکان یو.
د ننګرهار، شینوارو، لسواله او بیکور شوی خلک وايي په جلال آباد کې حکومت هیڅ پښتنه نه کوي.
سبا و به ګورز مون خوراکه شوکانه او چېړی لرګاو هغه د دیش په کاغو کې څو خورو تنخام نشته.
شنن او تبصرے ہم لرو لا مشال ریڈیو سرو سے. تاسو مشال ریڈیو ته وګورئ. د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونه وایي د پاناما اسنادو پلټنو په اړه که وزیر اعظم د دوی ټاکلې کاري قاعده یا ضابطه ونه منله نو په احتجاج به لاس پورې کړي. خو ځینې نور ګوندونه وایي د احتجاج مقصد باید جمهوریت تاواني کول نه وي. هلته پاکستان پیپلز ګوند د مئی پر 2مه په پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم بچو نومونو راتګ پلټنو لپاره د ټولو اپوزیشن ګوندونو هونډه وربللې ده. حکومت وایي د پلټنو لپاره جوړه کړې کاري ضابطه نه بدلوي. اسرار عالم مومند معلومات لري.
د پاکستان تحریک انصاف یو مشر عارف علی وایي اپوزیشن ګوندونو د حکومت لخوا د تحقیقاتي کمیشن لپاره ټاکلي ضبطه کار رد کړي دي. نوموړی وایي د پاناما قانوني بنسټ څخه په ډاګه شوو اسنادو کې د وزیر اعظم په بچو تورونه دي چې په خپل هیواد کې له ټیکس څخه د بچ کېدو لپاره یې په بهر ملکي کمپنیو کې پیسې بندې کړي. نو د په خبره د وزیر اعظم په مشرۍ حکومت نشي کولی چې د دې تورونو د تحقیقاتو لپاره په خپله ضبطه کار جوړ کړي. د پاکستان تحریک انصاف لخوا ضابطہ کار سے دی پردے اڑا عارف علوی مشال ڈیو تو ویل
وجہ کیا ہے کہ آف شور شیل کمپنیز کی
اول دی دا خبر معلوم کړی شي چې د وزیر اعظم بچو ولی بهر کمپنیانی جوړی کړی او اکاؤنٹونه خلاص کړی دوی مده چې دغه ګامونه د پاکستانی قانون لمخې جایز دی او کنا درې مده چې د پاکستانی وزیر اعظم بچو په غیر ملکی کمپنیانو کې پیسې لدې وجه بندې کړې وي چې د ټیکس نه بچ شي او کسنګه سلور مده چې له پاکستانه دغه پیسې په قانوني توګه وړل شوی او کنا پنځه مده چې د ټیکس ورکولو په وخت دا پیسې خودل شوی وي او کنا بلدا کچېرې کوم کسانو دغه پیسې له انتخاباتو مخکې الیکشن کمیشن ته نوې خودلې نو آیا دغه کسان وسله خپل دندې لرکول پکار دي او کنا او اخیری خبره ده چې حکومت د دغه رقم واپس راوړلو لپاره څه ګامونه پورته کړی دي
دا په داسې حال کې ده چې تېرو ورځو وفاقي کابینې د دې هیواد د وزیر اعظم لخوا د پاناما اسنارو د تحقیقاتو په اړه د سپریم کورټ چیف جسټس ته لیږل شوي ضابطه کار منظور کړل او وی ویل چې دې کې به هیڅ بدلون نه کیږي او دا حتمی دي بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي شفقت محمود له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې حکومت کوم ضبطه کار جوړ کړي په هغې کې دا خبره هم شامله ده چې د قرضو او نورو یو شمېر مسایلو دي اهم پلټنې وشي خو د په خبره په دې تحقیقاتو کې به بیا کلونه وخت لګي همدارا څرګندونې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق هم کوي نوموړی وایي د وزیر اعظم اخلاقي ذمواري جوړیږي چې د په کورنۍ د لګېدلو تورونو د پلټنې لپاره د یو خپلواک کمیشن د جوړېدو پورې د وزیر اعظم له څوکۍ استعفا ورکړي دی وایي دوی یعنی حکومت چې د ځان لپاره خپله قاضي هم ټاکي د ځان لپاره کمیشن هم جوړوي نو دا خو د نړیوالو معیارونو او اصولو هم خلاف کار دی موږ خو ساده خبره کوو چې دا دولت دې واپس وطن ته راوړي زما غوښتنه دا ده چې څنګه د مسلحې دهشتګردۍ مخالفت روان دی دغه شان په دې وطن کې د معاشي دهشتګردو مقابله هم پکار ده معاشي دهشتګردي هم ختمول پکار دي
که
څه هم سراج الحق د حکومتي ګوند دا خبره رد کړه چې ګنې ځینې اپوزیشن ګوندونه د پانامو اسنادو په مسله سیاست کوي خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک بیا وایي ځینې سیاسي ګوندونه د خپلو شخصي ګټو لپاره موجوده جمهوري حکومت کمزوری کوي نوموړی وایي دوی هم غواړي چې د پاکستانی وزیر اعظم په بچو د لګېدلو تورونو پلټنې وشي خو د په خبره اپوزیشن ګوندونه دې له احتجاجونو ډډه وکړي
دلته کې نوي لوبغاړي راغلي دي یا چاره اوسي چې هغه وختن په وختن په احتجاج کې مونږ باندې
د پاکستان پیپلز پارټۍ د مئی په دویمه د پاناما اسنادو ته تحقیقاتو لپاره د ضابطه کار په مسله د ټولو اپوزیشن ګوندونو غونډه رابللې چې په خبره یې قوي امکان شته چې اپوزیشن ګوندونه خپل ضابطه کار وړاندې کړي د دوی په خبره که د اپوزیشن غوښتنې ونه منل شوې نو په احتجاج به لاس پورې کړي بلخوا پاکستان تحریک انصاف وایي دوی په دې اړه له وړاندې کمپاین شروع کړی او په دې اړه د اتوار پورې لاہور کے جلسہ کبھی
د مشال ریڈیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم یو لسو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو غږ
په اته منټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمه بجو
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی او د پاکستان سره میاشتې ادارې ویلي د شمالي وزیرستان بې کورشو د ستونزو هواري پوره هڅې وکوي د ډبلیو ایف پی پاکستان څانګې مشر ویلیم ایف ایف او د پاکستان هلال احمر د قبایلي سیمو څانګې مشر اکرام الله جان کوکی خیل تېره ورځ په بنو کې د بې کورشو د مرستو او هغوی ته د خوړو ورکولو مرکزونه ولیدل د شمالي وزیرستان کډوالو دوی ته وویل له تېرو څلورو میاشتو راهیسې ورباندې مرستې او پیسې بندې شوي دي چې زر باید ورکړل شي تفصیل عمر دراز وزیر راکوي
د خوراک نړیوال ادارې مشر ویلیم ایف ایف او هلال احمر پاکستان فاټا مشرانو ته د ملاقات پر مهال شمالي وزیرستان یو مشر ملک داود وویل چې وړاندې ورته کمې مرستې میلاوې دي په هغې کې کمی راغلې
اول به خورشم سیمې شته کجورې میلاوې دي غوړي به میلاوېدل چینی به میلاوې ده چغلې به میلاوې دي آیا دغه رشم چې کیمه دوکان امیر شته ده هغه برقرار چې کیمه زمشته ده خوړي دي څرنګه اول وکړي
د شمالی وزیرستان ټولو سیاسی ګوندونو اتحادیه غړي خلیل خان د ورلد فوډ پروګرام مشرانو ته د کډوالو ګیلې او شکایتونه داسې وړاندې کړل.
سالویر کشتینا 12,000 پر میسج دای دغه پیپی تو سفران منیسټر وچې میز د ریسکړې د کایندلی تاسو ته مونږ وایي چې د وزیرستان حق ته زر نظر د خلاص کی کنه وي دغه خلاف به مونږ چې څومره پر اقدام کړای شي قانوني هغه به مونږ کو اف ټی ایم ای طرف نه دغه خبره د کوم کسان آی ډی پیز واپس درې مې نات وزیرستان ته هغه ته 25,000 جمع 10,000 جمع 12,000 دا روپیه ملاویږي ملاو شوم دي او هغه سره ودا داسې دوه چې 12,000 یا 10,000 روپیه چې کومې دي پنځم یاشتې لپاره بیا ورته ملاویږي. یو کسان نه دی ملاو شوی 120 خاندان داسې دي پراته یې میرانشاه شي دي مونږ سره مونږ وایو ورکړی د هغه 120 خاندان میسج هم باندې او رشن هم باندې.
د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم هم مشرانو ته د زده کوونکو تعلیم په میدان کې ورپېخه خندونو لری کولو مطالبه وکړه چې ویلیم ایفیف ورته په نړیواله توګه د دوی فریاد رسولو یقین ورکړ. په دې موقع پاکستان هلال احمر فاټا چیرمین اکرام الله جان کوکی خیل مشال ته وویل چې کډوالو ته به راشن کې هیڅ مشکل نه وي.
دغه حبس کې کم قسم راشن تقسیمیږي خلک خوش دي نه دي خوش هغه هر څه دو وکتل قبایل مشران ناسی ملکان صاحبان د مشرانو نور سیزونو نه خبرې وکړې چې ایجوکیشن او هیلت او دارنګي پروګرام شته ان شاء الله چې موږ دلته د هیلت یو بیچوم جوړ کړو چې موږ قبایلي وړونه او خویندې چې دي هغه ته کم د صحت مسلې وي چې هغه دلته موږ حل کوو. تعلیم باندې تاسو وکتل نن موږ په ماشومانو کې بسې تقسیم کړې پاکستان ریډ کرسنټ فاټا به په تعلیم کې هم د قبایلو خدمت کوي.
شمالي وزیرستان نه بیکوره شوي کډوالو ته په میاشت کې یو ځل د ورلد فوډ پروګرام له طرفه 80 کیلو اوړه 4.5 کیلو غوړي 3 کیلو دال او د وفاقي حکومت لاړخه 2,000 نقد روپۍ ملاويږي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي. په پیښور کې د مدني ټولنې سازمانونو له حکومت غوښتنه کړې چې د بشري حقونو خوندیتوب لپاره دې سم ګامونه واخلي. فعالانو او پوهانو تیره ورځ په غونډه کې پر حکومت غږ وکړ چې که په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او نور هیواد کې د بشري حقونو کورني او نړیوال قوانین عملي کړي نو اروپایي ټولنه به بیا پاکستان ته د سوداګرۍ ترجیحي حیثیت ورکړي. اروپایي ټولنه بشري حقونو ته په لیدو له هیوادونو سره د سوداګرۍ د حیثیت کچ او لومړیتوب ته بدلون ورکوي. د لومړیتوب ته جی ایس پی او ایل کی غلام غوث معلومات راکوي.
د مدني ټولنو په دغه غونډه کې په دې خبره ټینګار وشو چې په پاکستان کې د بشري حقونو د حفاظت او جمهوري نظام د پیاوړي کولو لپاره که کوټلي ګامونه پورته کړي شي نو د پاکستان د برآمدي توکو د زیاتولو لپاره به نه یوازې د جی ایس پی پلس حیثیت وغځولی شي بلکې پاکستان به د نړیوالو ټولنو نه د اروپایي ټولنې د جی ایس پی پلس پرنګ نوري اسانۍ هم ترلاسه کړي. دې لړکې د خیبر پښتونخوا د مهنت مزدوری او صنعتونو صوبایي وزیر انیسازیب طاهرخیلی مشال ریډیو ته وویل چې د بشري حقونو د ساتنې لپاره پښتونخوا صوبه کې تر لسو زیات قوانین جوړ کړی شوي دي او په کار ده پاکستان کې د نړیوالې ورورولۍ سره په لاسلیک شوي د بشري حقونو په لوازنامو عمل وکړي شي.
چې کوم کمیټمنټس پاکستان کړی دي کوم کنوینشنز منظور کړی دي انساني حقوقو سره لیبر سره حواله سره هغه د ټول باندې مونږ عمل درآمد ماشومان نه چې کوم مشکت کیږي هغه مونږ بالکل بین کړی دی.
خو بل اړخته په قبایلي سیمو کې د ځوانانو د اسمبلۍ مشري مهرین اپریدی مشال ریو ته وویل چې پاکستان کې تر ټولو زیات د بشري حقونو سرغړونه په قبایلي سیمو کې ترسره کیږي او په کار ده د بشري حقونو د ساتنې لپاره قبایلي سیمو ته د سپریم کورټ او های کورټ دایره وغځول شي.
قبایلو سیمو چې کوم حالات دي هغه د انساني حقوقو په مخ باندې غټه سپیډم ده او دا یو تور او داغ دی. پاکستان پورې چې معاشره کې انصاف نه وي نو ال زموږ امن څنګه راوستی شو ځکه چې هر کس چېرې هغه دی یو بې انصافي شکار دی. مونږ غواړو دا چې ټول نه اول چې په پاکستان کې انساني حقوق خبره کیږي نو هغه سیمې کوم چې ټول نه زیاتې د دې حقوقو حقدار دي او کوم چې د حق نه بېخي لری دی ټول پیلا حق الته ورته شي.
اروپایی ټولنی پاکستان ته د دوو کلونو لپاره په عریضي بنیاد د جی ایس پی پلس حیثیت ورکړی و. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
په پیښور کې د تعلیم په اړه یوه غونډه شوې چې ورته ورغلو ګډونوالو مشال ریډیو ته ویل په خیبر پښتونخوا کې پر تعلیم زیاتې پیسې نه لګول کیږي. تېره ورځ د یو ناحکومتي تنظیم په مرسته په جوړه شوې غونډه کې ویل شو چې په صوبه کې د جینکو تعلیم حالت په ځانګړي ډول زیات خراب او ستونزمن دی. خو د خیبر پښتونخوا د لومړنیو او ثانوي زده کړو چارو یو مشر وایي حکومت د جینکو تعلیمي کچ لوړولو لپاره زیاته پانګونه کوي. زلان یوسفزئی معلومات لري.
د پاکستان کوالیشن فار ایجوکیشن یا د تعلیم لپاره د اتحاد په نوم د غیر سرکاري تنظیم پروګرام کوارډینیټر نشوا شکیل مشال ریډیو ته وویل چې د تعلیم ستونزه په ټول ملک کې عام ده، خو په خاصه توګه خیبر پښتونخوا کې جینکو ته په تعلیم ترلاسه کولو کې زیاتې ستونزې دي.
نیم چې زیات کم صوبې وال پاپولیشن دا هغه جن کې سبق نه وایي، اخش ډېر زیات کلچرل بیریئرز دي چې کوچ یا بارا نه پرېږدي، سکیور انوایرمنټ نشته. خو هغه نه حکومتي مسلې ډېر زیات دي چې چوکا مطلب کم هغه خبر کوله چې کم سیاست دنان دي لچوکرو مطلب ضروری نه ده.
د تعلیم په بجټ کار کوونکي د غیر سرکاري تنظیم سی جی پی اے پروګرام منیجر ملک مسعود وایي چې په تعلیم ترلاسه کولو کې تر ټولو غټه ستونزه د بنیادي اسانتیاو نشتوالی دی، او له بده مرغه په تیرو درې لسیزو کې حکومتونو تعلیمي ادارو ته پوره پام نه دی کړی.
تاسو وګورئ، یو سکول مثال په تور باندې په 1990 کې جوړ شوی دی، هغه وخت کې ولا څه کورسي ورکړي دي یا څه ټاټ ورکړي دي، نو هغې نه پس هغې ته دوباره الوکیشن یا دوباره هغه کېناستو څه بندوبست نه دی شوی. یو عدد شمار باندې دا د اربونو 700 ارب 600 ارب روپو کم از کم فی الحال مونږ زمونږ صوبې ته ضرورت دی چې دې باندې چې کم زمونږ موجوده چې کم سیټ اپ دی دا بټی کیږي.
د خیبر پښتونخوا د الیمنټری اینڈ سیکنډری ایجوکیشن د منصوبه بندۍ مشر افسر ادریس اعظم وایي چې موجوده حکومت تعلیمي ایمرجنسی نافذ کړې ده، او د هلکانو د تعلیمي اسانتیاو ترڅنګ د جینکو په تعلیم خصوصي پام کوي.
د جینکو تعلیم دا دونګه د ګورنمنټ او دا دونګه د حکومت ټول کول نه پرایورټی ده. کوستان دی تورغار دی، نو دلته مونږ پرائمری جینکو له 1250 روپے پر منت ورکو، او چې کومه دا سیکنډری جینکې دی یا دا های سکول د نام لسم دی، نو هغه له تقریبا 2000 روپے ورکو چې هغه انکرج سکول ته راشي. اوس مونږ سکولونو چې کوم قائم وو، نو دا هغه زونګه دا کوسل سکول جوړیږي، نو اګه به 70 سکولونه چې کومي ابدا جینکو او 30 پدالکان وي.
د پاکستان په آئین کې دا تلسم ترمیم رستو د آرټیکل 15 ا تر مخه ل 15 کالو تر 14 کالو پورې هر ماشوم ته بنیادی او معیاري ویړیا تعلیم ورکول د حکومت ذمہ داری ده. زلان یوسفزئی، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د نورو قبایلي سیمو په شان په خیبر کې هم استادانو د ترقی نه کېدو په غبرګون احتجاج کړی دی. د استادانو احتجاجي ناستو له کبله په قبایلي سیمو کې د روانې میاشتې له 16 نیټې راهیسې ټول دولتي سکولونه تړل شوي دي. استادان وایي دوی به د خپلو غوښتنو تر پوره کېدو ناستې ته دوام ورکوي، خو د سیمې اوسېدونکي وایي د سکولونو بندولو یې د بچو تعلیم اغېزمن کړی دی. دوی وایي حکومت دی د استادانو غوښتنې ومني چې سکولونه بیا پرانستل شي. فرهاد شینواری معلومات لري.
د نورو قبایلي سیمو په څیر په خیبر ایجنسۍ کې هم د اپریل 16 نیټې نه ټول سرکاري سکولونه تړل شوي. استادانو یې په جمرود کې د تعلیم محکمې د ودانۍ مخې ته احتجاجي ناسته کړې ده، او وایي چې حکومت یې ورسره خپلې وعدې پوره کړي او زر تر زره د اپګریډیشن یا ترقی ورکړي. په دې احتجاجي ناسته کې شریک یو استاد رحمت شاه اپریدی مشال ریډیو ته وایي:
په لکه څنګه چې تاسو پته ده چې په 2012 کې لاندې صوبه خیبر پختونخوا کې استادان اپګریډ شول، خو د بدقسمتۍ نه دا څلور کاله وشول چې د قبایلو استادانو ته هغه حق نه محروم ساتلی شوي وي. نو مونږ د احتجاج چې تاسو وینو د سکولونو استادانو هړتال کړی دی، دا صرف دغه پاره چې کوم د مونږ جایز حق دی. ایدنه مخکې د خیبر پختونخوا د ګورنمنټ ټولې فیصلې په مونږ باندې مسلط دي که هغه به اپګریډ کېدل مونږ به اپګریډ کېدو، خو په دغه 2012 کې چې کوم اپګریډیشن شوی د هغې نه مونږ محروم ساتلی شوی. نو په داسې سلسله کې استادان په هر ایجنسی هډ کوارټر کې په احتجاج باندې روان دي. دلته مونږ هم یو آفس مخې ته ناست یو، خو د خپل حق لپاره احتجاج کوو، خو تر هغه پورې کوو چې کومه پورې مونږ ته د خپل حق نه وي ملاو شوی.
او د خیبر ایجنسی د استادانو د اتحادیې یو مشر شیر رحمان اپریدی خپل خیالات صدا سے څرګند کړل:
د اپګریډیشن په مسله کې 2012 نه حکام بالا ته بار بار وایو چې مونږ د اپګریډیشن وکړو، څنګه چې کی پی کی او ټول پاکستان کې شوی دی. دا غیب وجه مونږ مجبور شو چې ټول فاټا کې در نه شروع
شروع کړي هغه په دې راځي چې 2015 نه اپګریډیشن درکو خو زمونږ سینیئر ټیپ کې متاثر کیږي دا غي په وجه مونږ وایو چې 2012 نه مونږ ته ملاو شي
او یو ځیتن امین زاده اپریدی وویل چې سکولونو تړل کې دوه لوجه د دوی ځکون کې ډیر متاثر شول
مشومان خو چې څومره په فاټا کې هغه ټول سفر شول ځکه چې سکولونه بند دي تعلیم نشته استادان جگن دی ځای په ځای په احتجاج دي سب فاټا ملګری سب اسلام آباد کې په احتجاج کې راستي یو طرف ته خو ایمرجنسی لګو کوي چې مشومان الله تاسو داخلي وکړو بل طرف ته سکولونه بند دي چې کله موږ مشومان سکول دروازه وټکه ناغې ته تلا لګېدلې نو موږ دا ډیمانډ دی وفاق نه کوو سپران مشرین نه کوو چې زرته زره د استادانو دا مسله حل کړی شي
د قبایلی سیمو د استادانو دغه غوښتنې په حق له مشکله د خیبر جنسینا سینیټر تاج محمد اپریدی سره خبر وشوی نو دوی وویل چې مونږ په دې لړ کې د سیفران وزیر عبدالقادر بلوچ او د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه سره لیدلې دي هغوی منظوري ورکړې ده خو یوازې فینانس وزارت له طرفه یې منظوري نه ده شوې او هڅه کوو چې هغوی سره هم پرې ووینو یاد دی وی چې د ټولې فاټا د استادانو اتحادیې لخوا هم د اپګریډیشن یا د ترقیو د غوښتنې په حق کې په اسلام آباد کې یو احتجاجی ناستا دوام لري فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکاره
موږ د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو سنځو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اصرار علی مومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهه په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه
تاسو مشال ریډیو ته غوږی سو ورځې مخکې د افغان طالبانو یو پلاوی له قطر نه پاکستان ته لاړ طالبان وایي د پلاوی سفر مقصد د بندیانو په ګډون په سرحدي او د کډوالو په چارو خبرې کول وو په پاکستان کې شنونکي وایي د طالبانو په ایجنډا کې شاملې خبرې یوازې د دوو هیوادونو ترمنځ کېدی شي د دوی په اند اسلام آباد خای پر داسې حساسو موضوعاتو له طالبانو سره خبرې نه وی کړې تفصیل عبدالحی کاکر راکوي
د طالبانو د قطر دفتر دوه سازي ملا شهاب الدین دلاور او جان محمد مدنی د دوشنبه په ورځ پاکستان ته ورسېدل او وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په بیان کې ویل چې دغه استازي به د یو طالب مشر ملا برادر د خوچکېدو په ګډون پر سرحدي او کډوالو پر چارو له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي په دې اړه مو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر او نورو چارواکو سره د رابطې کوشش وکړ خو بریالي نه سو د پاکستان د فوج پخوانی چارواکی بریګیډیر سید نذیر وای د طالبانو په ایجنډا کې شاملې خبرې داسې دي چې هغه اصلا د دوو ریاستونو ترمنځ وي خو د دې په نه طالبان د افغان وګړو په توګه د خبرې بحث کول غواړي
د قطر کې کوم دفتر کول او شو او کوم ایجنډا له کولې وا او کوم دفتر دی هغه ته موږ د سفارتکارۍ دفتر وای او ځان ته سفارتکار وای نو کدا پاکستان کې داسې دغه وکړي نو زموږ چې څه بعید خبره نه ده امکاناتونه بهر یا د افغان حکومت باندې صدر اثر زنه چې په دې خبرې باندې نه پریږي چې جنډا دا وي په د مطلب د فارا دا د مطلب نه ده
خو د پاکستاني فوج په خانه یې چارواکي لیفټننت جنرال تلت مسعود وای فکر نه کوي چې اسلام آباد به پر دغه سي حساس موضوعاتو له طالبانو سره خبري وکړي
پر دې چارو ورسره خبرې کول به بالکل غلطه وي له دې سره به افغان حکومت ته هم موقع ترلاسه شي چې پر پاکستان نیوکې وکړي زه فکر نه کوم چې پاکستان به پر دغو چارو له طالبانو سره خبرو ته تیار شي زما په اند طالبان دا هڅه کوي چې خپل ارزښت وښيي او پاکستان ته پکار نه ده چې پر دغو موضوعګانو ورسره خبرې وکړي دا ځکه چې د دې به پر افغان حکومت ډیر بد اغیز وشي
اثر افغانستان حکومت پر پڑے گا.
د طالب استازو د اسلام آباد سفر او د غوی د خبرو ایجنډا وار لمخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ خرابې اړیکې ترنګلې کړې دي. تر دې وړاندې افغان ولسمشر ویلو چې له پاکستانه تمه نه لري چې طالبان خبرو ته حاضر کړي. د غوښتنه کړې وه چې اسلام آباد دې له ژمنې سره سم په پاکستان کې میشتو طالب مشرانو پر ضد اقدام وکړي، خو اسلام آباد د دې په جواب کې ویلو چې په راتلونکو اونیو کې به له طالبانو سره خبرې وسي.
دا و عبدالحی کاکړ د غرمې 2:30 شوې دي. لنډ خبرونه له پامیر ساحل اورو.
د پاکستان ځینو اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو په اړه د پلټنو کاري ضابطې نه بدلېدو په صورت کې د احتجاج پیلولو ګواښ کړی دی. هلته د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک مشال راډیو ته ویلي، ځینې ګوندونه د احتجاج په نوم د جمهوري او منتخب حکومت کمزوري کولو هڅه کوي، خو د پاکستان وفاقي کابینې پریکړه کړې چې د پلټنو لپاره به خپله جوړه کړې کړنلار نه بدلوي. د کراچۍ پولیس وایي یو کس یې د غیرت په نوم د خپلې خور وژنې په تور نیولی دی. د پیښې پلټون کې افسر ګلزار احمد تیر مازیګر رسنیو ته ویل، د حیات خان په نوم دې 40 کلن کس د پخلنځي په چړې د خپلې 14 کلنې خور سمیرا مری غوڅه کړې. د افغانستان دفاع وزارت د ترهګرۍ ضد مبارزې په لړ کې له روسیې د مرستو غوښتنه کړې. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري تېره ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل، د جګړې په میدان کې اویا ګډو عملیاتو لپاره د مرستو اړتیا نه لري، خو مسکو کولی شي چې د سرتیرو په روزنه کې ورسره کومک وکړي. د امریکا پوځ د یو جنرال په ګډون شاوخوا 1400 سرتیرو ته ډسپلیني سزاګانې اورولې دي. د امریکا پوځ یو لوړپوړي چارواکي تېر ماښام ویل، دا اقدام د هغو تېروتنو په غبرګون کړی چې تېر کال په افغانستان کې پر یوه ملکي روغتون د بمبارۍ لامل شوې چې پکې 240 کسان ووژل شول. د افغانستان روسي جرګې تېر ماښام له ولسمشر غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست کاندیدان د اعتماد رایې اخیستو لپاره پارلمان ته وروپیژني. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری بیګا وویل، واشنگټن د شام په حلب ښار کې پر یوه روغتون هغې بمبارۍ غوسه کړی دی چې پکې لسګونه خلک وژل شوي او یو شمیر ژوبل دي. او د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي، مسکو به د سویډن په ناټو کې د ورګډېدو پریکړې درناوی وکړي، خو د خبرداری ورکړ چې د خپلو سرحدونو خواته د یاد پوځي اتحاد غځېدو په غبرګون به اقدامات هم وکړي.
لنډ خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال سراج ظهیر نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د مختلفو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن د پاکستان اکثر د انګریزي او اردو ژبو رسپانو خپلې ادارې په پانامالیکس باندې لیکلي، چې په ایکسپریس رسپانه خپله ادارې کې وایي، په پانامالیکس کې د ټولې نړۍ د حکمرانانو او نورو خلکو د نمونو راتلو وروسته یو عجیبه صورتحال مخې ته راغلې، او ځینې ملکونو کې ولس د حکومتونو پر ضد سړکونو ته راوتلي او له حکمرانانو د استعفا غوښتنې کوي. د ادارې په وینا په پاکستان کې هم سداسي رنګ صورتحال پیدا شوی. مخالفو ډلو په حکومت باندې د پانامالیکس پلټنو لپاره فشار زیات کړي او دوی د حکومت هیڅ یو وضاحت هم نه مني، او د دې نه داسې ښکاري چې راتلونکو ورځو کې به په حکومت دا دباو نور هم سیوا شي. ادارې زیاتوي چې په داسې صورتحال کې حکومت له د پارلیمان ګډه غونډه رابلل پکار دي چې دارنګ په پارلیمان کې د مخالفو ډلو اندېښنې لرې کړی شي، نو ممکن ده چې د دې مسلې سهل راوځي. ادارې اخري کې وایي، مخالف ډلې دې د حکومت د کارکردګۍ په حواله د احتساب غوښتنه ضرور وکړي، خو د داسې کومې یوې لار نه دي ډډه وکړي چې ملکي سیاسي بحران را پیدا شي، ځکه چې پاکستان له اوله د یو شمېر بحرانونو سره مخ دی او د نور بحرانونو توان نه لري. د دې تر څنګ جنگ ورسپانه خپلې ادارې کې وایي چې د شورو په ورځ د وفاقي کابینې په غونډه کې د راتلونکي بجټ په حواله غور وشو، چې پکې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د بجټ کې د غریب ولس خیال وساتلی شي او په دوی د بوج نه غورځول کېږي. د ادارې په وینا د وزیر اعظم نواز شریف د دې اعلان وروسته ولس ګڼي چې دوی باندې به بوج ونه غورځوي، خو بل طرف ته که وکتل شي نو پاکستان له آی ایم ایف نه قرضې اخلي او هغوی ورته قرضې په دې شرط ورکوي چې له شتمنو او ولس نه به ټیکسونه اخلي، نو د حکومت د دې عمل نه به ګراني نور هم سیوا شي او د دې ګراني به نیخ په نیغه اثر په ولس پرېوځي. ادارې زیاتوي، په موجوده صورتحال کې تر ټولو اهم خبره دا ده، که چرته پاکستان لکه د نورو ملکونو په رنګ د شتمنو نه ټیکسونه اخیستل شروع کړه او بیا دغه په غریبانو خرچ کوي، او که د دې مقصد لپاره یې یو کړنلار جوړ کړه، نو یو شمېر مسلې به هوارې شي، نو باید حکومت دې اړخ ته پام راوګرځوي.
د سیمې حالات،
او د نړۍ مطبوعات. بریتانوی فائنانشل ټایمز ورځپاڼه وایي د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د پاناما اسنادو په تړاو خپل سپیناوی کړی دی، خو د هیواد ولس پوښتنه کوي چې د واکمنانو د ممکنه درغلو پلټنې ولې نه کیږي. هلته امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکا په عراق، شام او لیبیا کې یوه داسې جګړه کوي چې قانوني مشروعیت یا جواز ښایي ونه لري. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه اوروي.
د فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پاناما اسنادو په نوم په ډاګه شوي معلوماتو کې د خپلو بچو په حق له د سپیناوي لپاره قام تا وینا وکړه، خو په اسلام آباد کې د سلیم خان په نوم د ټیکسي یو ډرایور یادې ورځپاڼې ته ویلي په هفته کې لږ تر لږه درې واره پولیس ته رشوت ورکوي، په کار دی چې د وړوکي نه تر لوی چارواکي پورې د ټولو احتساب وشي. د ورځپاڼې په وینا د نواز شریف په بچو لګېدلي تورونه که ثابت شي او کنه، خو نوموړي ته یې لوی سیاسي تاوان ورساوه، ځکه چې نواز شریف د پوځي چارواکو او د هیواد د مذهبي ګوندونو د مشرانو سره په ځینې معاملو د اختلافاتو نه علاوه د وسلوالو خلاف د عملیاتو له وجې د دړکو سره هم مخ دی. ورځپاڼه د سیاسي چارو د څېړونکي حسن عسکري لخوا لیکي چې د پاناما اسنادو په معامله د نواز شریف مخالفینو ته موقع په لاس ورغله چې د نوموړي خلاف فشار بلخوا. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکا په تیرو نورلسو میاشتو کې په عراق، شام او لیبیا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف څه د پاسه 8,800 بریدونه کړي دي. دا راز امریکا په یمن کې هم د القاعده خلاف هوایي بریدونو ته دوام ورکړی، او د دې تر څنګه په افغانستان، پاکستان او سومالیا کې هم وخت په وخت د وسلوالو خلاف امریکایي کارویانې جاری دي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ نه میاشتې پاتې دي، په کار دي چې په پورته یاد کړل شوو هیوادونو کې خپلو کارویانو ته بیا کتنه وکړي. د ورځپاڼې په وینا که څه هم په نړۍ کې بېلابېلې وسلوالې ډلې په څه ناڅه ډول یو بل سره تړاو لري، خو د القاعده او طالبانو خلاف چې په 2001 کال کې امریکایي کانګرس خپل حکومت ته د عملیاتو کومه منظوري ورکړې وه، د هغې تر مخه موجوده کارویان هیڅ جواز نه لري. دا راز وخت په وخت نوي وسلوالې ډلې مخې ته راځي، نو امریکا د 2001 کال منظوري د هغوی خلاف د کاروایانو لپاره نشي استعمالولی.
د منور شاه نمو نړیواله مطبوعاتي کتنه واورېده. امریکا د شام په حلب کې پر یو روغتون بمباري غندلې او پر موسکو یې غږ کړی چې پر ولسمشر بشار الاسد فشار راوړي چې دا بریدونه بند کړي. د روس دفاع وزارت تېره ورځ وویل د دوی الوتکو دا بمباري نه ده کړې. په حلب کې پر روغتون په پرونی برید کې د روغتیايي کارکوونکو په ګډون له 6 نه زیات کسان وژل شو. احمد تکل معلومات لري.
متحده ایالاتو د حلب پر یو روغتون بمباري غندلې ده او پر روسیې غږ کړی چې پر ولسمشر بشار اسد له خپل نفوذ څخه کار واخلي او فشار پرې راوړي چې د حملې بندې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل متحد ایالات په حلب کې د بې سرحده ډاکټرانو د ټولنې پر یو روغتون د برید په اړه تحقیقات کوي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل د روسیې پوځي الوتکو په حلب کې بمباري نه ده کړې. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو مقام هم ویلي چې له قرائنو ښکاري چې دا حمله به د بشار اسد رژیم کړی وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان وویل متحد ایالات یو ځل بیا د اسد له رژیم څخه غواړي چې دا بېرحمانه حملې بندې کړي. په حلب کې چې د بشار اسد د رژیم د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دی، پرون په یو هوایي برید کې له 6 زیات کسان چې ډیری ملکی وګړي وو ووژل شول. له دې پیښې وروسته د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم د ډلې مشر وویل په سوریه کې په وروستیو دوو ورځو کې وضعیت خورا زیات خراب شوی او د لا خرابېدو په حال کې دی. د ناروې د کډوالو د شورا عمومي منشي یان ایګلاند چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د رسولو د ډلې مشري کوي ویلي که جګړې دوام وکړي نو اړو خلکو ته د مرستو د رسولو په برخه کې مخکینی شوی پرمختګ به هم للا سوزی. ایګلاند په سوریا کې د روان بشري ناورین په اړه په ژنیو کې یوې خبري غونډې ته څرګندونې کولې. په حلب ښار او د هومس په ځینو برخو کې په تیرو 24 یا 48 ساعتونو کې د حالاتو د ناڅاپي خرابېدو راپور د سوریې د ملاتړ نړیوالې ډلې ته ورکړل شو. هیڅوک په دې کې شک نه لري چې وضعیت سخت خراب دی او په عواقبو یې هم هیڅوک نه پوهیږي. غواړم ووایم چې که میلیونونه کسان نه وي نو هغه سلګونه زره خلکو ته چې د شرایطو د ښه کېدو هیله یې درلوده د حیاتي مرستو د رسولو لاره بنده شوې ده. په سوریا کې د تیرو دوو میاشتو اوربند وروسته له هغه مات شو چې په ژنیو کې د سوریې د کورنۍ جګړې د ختمولو په مقصد د سولې خبرې ناکامې شوې. متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې او نړیوالو مرستندویو ټولنو په سوریا کې یو ځل بیا د اوربند د ټینګېدو غوښتنه کړې.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
فوربس مجلې د سعودي عرب نو پوزي اهدافو ته کتنه کړې او وايي ریاض تر 2013 کال خپل تګلار اعلان کړی چې مرستیال ولی عہد محمد بن سلمان جوړ کړی دا. په دې کې د هیواد لپاره یو شمیر موخې ټاکل شوې دي چې پکې د دفاعي او پوزي سامانونو جوړولو استعدادونه زیاتول هم شامل دي. تفصیل په دې رپورت کې اورو. د نوی پوزي ستراتیژي لمخې د سعودي عرب د تیلو او طبي غیاسو لوی کمپنۍ په جوړښت کې بدلون راوستل، د سلطنت لخوا د صنعت او تجارت ودې په مقصد رعایتي پروګرام بدلول او د ولسی سرمایه‌کارۍ ته ټولو لوی فند جوړولو هدفونه شامل دي. مجله د سعودي عرب د دفاع وزیر او مرستیال ولی عہد محمد بن سلمان دخلی وای، سعودي عرب د دفاعي او پوزي سامان دریم لوی اخستونکي هیواد دی، خو په کورنۍ کچه دغه پیداوار یوازې 2% دی. مجله وای سعودي غواړي د هغه پوزي سامان 50% برخه خپله د پیدا کولو جوګه شي چې له بهره یې اخلي. د دې مقصد لپاره نوی پوزي لوازنامې په پام کې دي چې پکې ځایي تولیدي کمپنۍ جوړول شامل دي. مجله لیکي داسې بنوي ګواکې د 2013 کال پورې به سعودي عرب خپل جنگي جازونه جوړوي، خو دا به ضرور شي چې د وسلو او نورو وړو پوزیالو جوړولو صلاحیت به ولري او یو مهم لیږدونکي هیواد به جوړ شي. د مجله په خبره که څه هم محمد بن سلمان یوازې د کورنۍ ضرورت پوره کولو خبره وکړه، خو سعودي عرب دا ضرور ویني چې په سیمه کې ملګري هیوادونه په زیاتېدونکي کچه وسله اخلي. یو طرف ته د ایران پوزي هدفونه دي، نو بلخوا په سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالو لخوا ګواښونه په زیاتېدو دي. په داسې حال کې سعودي عرب د تیرې سمودې راهیسې د منځني ختیځ له ملګرو هیوادونو سره په ښه تعلقاتو جوړولو کې مصروف کاری. مجله لیکي په دې وروستو کې د سعودي عرب شاه سلمان د منځني ختیځ له طاقتورو هیوادونو مصر، ترکیه او اردن سره په فعال ډول تعلقات ښه کړي دي. شاه سلمان په مصر کې د جنرال عبدالفتاح السیسی سره په یوې مهمې اقتصادي لوازنامې لاسلیکونه وکړل. په دسمبر کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سعودي عرب ته سفر کړی و چې پکې یې له شاه سلمان سره د همکارۍ یو مهم ستراتیژیکي موافقه لاسلیک کړه. په دې کې پوځي مرسته هم شامله وه. دغه راز له اردن سره هم سعودي عرب په دې وروستو کې یوه موافقه کړي چې مقصد یې د ایران خلاف یو قوي ائتلاف جوړول و. مجله لیکي سعودي عرب یوازې د ایران خلاف له ځان سره ملګري هیوادونه نه یوځای کوي، بلکې غواړي چې په سیمه کې یو مهم پوځي سامان لیږدونکی او ځواکمن هیواد جوړ شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ترهګرۍ ضد په مبارزه کې د روس رول مهم او ګټور دی. د دفاع وزارت ویان تیر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل ماسکو کولی شي چې د افغان سرتیرو روزنې او تجهیر په برخه کې مرسته وکړي. د پوځي چارو شنونکي وایي د نړۍ هیوادونه باید په ګډه د ترهګرۍ ضد اقدامات وکړي. ناجیا صاحبه معلومات راکوي.
د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل روسیا کولی شي چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې، تجهیز او مهماتو له لارې له دې هیواد سره مرسته وکړي.
روسیې هیواد کولی شي چې زموږ سره په ځینو برخو کې مرسته وکړي. د وسوال پاوز دې ته ضرورت نه لرو چې زموږ سره د جګړې په ډګر کې څوک مرسته وکړي او موږ سره یو ځای عملیات وکړي. موږ دې ته قطعا ضرورت نه لرو. کومو برخو کې چې موږ ته ضرورت دی روسیه زموږ سره کومک کولی شي، د تروریزم سره په جګړه کې برخه واخلي، ښوونه روزنه کې زموږ سره مرسته وکړي، نو کېدای شي چې د مهماتو په برخه کې، د پرزو په برخه کې روسیه زموږ سره مرسته وکړي.
د افغانستان او روسیې ترمنځ له نړیوال تروریزم سره د ګډې مبارزې لپاره د پوزي او تخنیکی همکاریو د کمیټې د جوړولو خبره روسیې ته د افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر معصوم ستانکزي د سفر پر مهال شوې ده. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان وایي د دغه توافق جزئیات به کابل ته د معصوم ستانکزي له راستنېدو وروسته روښانه شي. تر دې وړاندې په کابل کې د روسیې سفارت هم له افغان حکومت څخه غوښتي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکاریو د هوکړې لیک لپاره چمتووالی ونیسي. له بلې خوا یو شمېر پوځي او امنیتي کارپوهان وایي اړتیا ده تر څو د نړۍ ټول هیوادونه له تروریزم سره ګډه مبارزه وکړي. امرالله امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د نړۍ هیوادونه باید له تروریزم سره د مبارزې لپاره خپلې ژمنې بیا تازه کړي.
واقعا چې دغه بدې پدیدې په مقابل کې یو مشترکه مبارزه پکار ده، د ټولې دنیا په سطح باندې، نه تنها د منطقوي په سطح باندې بلکې د دنیا په سطح باندې. امیدوار یم چې یو ځل بیا د یو تجدید پیمان د نړیوالې سطح باندې وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د مسکو په دې ناسته کې ویلي چې د روسیې، چین، هند او ایران له مرستې پرته به لویدیز هیوادونه په افغانستان کې خپلو اهدافو ته ونه رسیږي.
دا مشال ریډیو ده.
یو نه حکومتي اداره وایي نړیوالو اهدافو ته په کتو په پاکستان کې لا هم د تعلیم کچ نه دی لوړ شوی. د اداره وایي د جنوبي ایشیا نورو هیوادونو پرتلا پاکستان پر تعلیم د خپل بجټ تر ټولو کمې پیسې لګوي. د رپورټ له وینا سره سم په هغه هیواد کې اوس هم 2 کروڑ او 40 لک ماشومان سکولونو ته نه ځي. رابعه اکرم خان معلومات لري.
یوه غیر سرکاري اداره وایي چې پاکستان کال 2015-16 کې د تعلیم بجټ سیوا کولو باوجود اوس هم په جنوبي ایشیا کې د تعلیم په مد کې د ټولو کم بجټ خرچ کوونکي ملک دی. غیر سرکاري اداره انسټیټیوټ آف سوشل اینڈ پولیټیکل ساینس په وینا چې پاکستان کې کال 1990 او 1990 نه پس تعلیم په میدان کې خوالی کتل شوی دی، خو لا هم د تعلیم لپاره پاکستان د نړیوال اصولونو مطابق د 80% کامیابی نه ده ترلاسه کړې. د یادې ادارې په وینا د پاکستان د تعلیم شرح 85% ده. خبرو کې د انسټیټیوټ آف سوشل اینڈ پولیټیکل ساینس یو چارواکي عبدالله عالم اویل چې سخت کال په تعلیمي بجټ کې خیبر پختونخوا 12%، پنجاب 10%، سند 9% او بلوچستان 9% اضافه کړې ده، خو د دې باوجود یو شمېر ماشومان د سکولونو نه بهر دي.
اور چیز جو رپورٹ کے اندر موجود ہے وہ یہ کہ جو اضافہ ہر سال بجٹ کے اندر کیا جاتا ہے
یہ وہ بلا خبر چې د بجٹ په دې رپورٹ کې موجود ده. نو هغه کوم اضافه چې هر کال بجٹ کې کیږي نو هغه د تنخواګانو په مد کې کیږي، دا هم په خپل ځای ضروری ده. خود پرمختیایی کارون لپاره چې کوم بجټ وی نو هلته هغه کم لګي، او بلې دا چې د پرمختیایی کارون لپاره مختص کړی شوی بجټ هم کافی کم وی. او که زه د کال 2015 او 2014 خبره وکړم نو پنجاب صوبې د پرمختیایی پروګرام صرف 46% استعمال کړی، خیبر پختونخوا 90%، بلوچستان 46% او سند صوبې 58% استعمال کړی دی.
حکومت ته په دې رپورټ کې تجویزونه هم ورکړی شوی دي. عبدالعالم دې لړکی زیاتوي،
ترقیاتی بجټ جو ہے وہ تقریباً 25% کے قریب ہونا چاہیے.
مونږ دې رپورټ د لارې دا تجویز دی چې د تعلیم پرمختیا لپاره بجټ 25% پکار دی، او بل داسې سکولونه چې ودانۍ یې سمې نه دي هغې لپاره هم مخصوص بجټ پکار دی. دا شان د انتظامی امور د جاج او تنخواګانو نه علاوه هم نور مراعاتو لپاره بجټ هم پکار دی.
تعلیم په لړ کې کارکوونکي ادارې د الف اعلان د خیبر پختونخوا د څانګې چارواکي عمر اورکزی وایي که د پاکستان د تعلیم بجټ 40% شي نو دې سره تعلیم وده کولی شي.
زموږ عوام دا تعلیم کله هم مسله نه ده ګڼلې. عوام دا وایي چې تعلیم زمونږ مسله نه ده، زمونږ مسله بیروزګاری ده. خو چې څوک پرې تعلیم ته عام نه کړي بیروزګاری به تاسو څنګه ختمه وي، خو چې څوک پرې تعلیم تاسو عام نه کړي د ملک ډیولپمنټ کارونه به تاسو څنګه ختموي. نو د ټولې مسلې تعلیم سره هم تړلې شوې دي. نو دې لپاره دا ده چې حکومتونه هر ځای کې مونږ دا دعوی ګورو، خو په دا دعوی په صحیح معنو باندې دا صحیح اړخ ته چراشي. او بله که وګورې د تعلیمي بجټ
بل خود دې رپورټ په لړ کې د تعلیم وفاقي وزیر مملکت بلیغ الرحمان ویلي وو چې حکومت خپل کوششونه د تعلیم د شعبې حالت ښه کولو لپاره جاری ساتلي دي، او د تیرو 3 کالو راسې تعلیم په بجټ کې اضافه هم کړې ده.
دا ورا بیا اکرم خان د ننګرهار د شینوارو په 16 والیو کې د اسلامي دولت یا داعش وسوالې ډلې موجودیت له کبله په زرګونه کورنۍ بې کوره شوې دي. دوی له حکومت د میشت ځایونو غوښتنه کوي، خو چارواکي وایي هڅه کوي چې سیمې له وسلوالو پاکې کړي او بې کوره شوې کورنۍ ورستنې کړي. تفصیل له جلال آباد فاز محمد عابد را کوي.
د تیر یو کال راهیسي چې د ننګرهار د شینوارو ولسوالیو څخه په زرګونو کورنۍ بې ځایه شوي او د یو شمېر نورو ولسوالیو په ګډون د جلال آباد په ښار کې د کرایه په کورونو کې ځای په ځای شوي. نو حکومت نه غواړي چې د جلال آباد ښار په څنډو کې دې ورته د سرپنا او تعلیم زمینې برابرې کړي. د شینوارو د بېلابېلو ولسوالیو قومي مشران چې د پنجشنبې په ورځ د جلال آباد ښار سپین جومات کې راټول شوي ول، دوه تنو یې مشال راډیو سره خپلې ستونزې سدارنګه شریکې کړې.
زما نوم ملک امین عظیمی د سپینغر ولسوالۍ قومي مشر. دغه خلک تقریبا د چا کال برابرېږي، د چا شپږ میاشتې، د چا اته میاشتې، چې د خپلو کورونو ځای په ځای را بېځای شوي دي. څوک د کرا وسه لري، څوک د کرا وسه نه لري. یو د دغو کډوالو بچیان، موږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې یو ورسره دوامداره کومکونه وکاندي دغه کډوالو سره، تر څو پورې منطقې تصفیه کېږي او د مخالفینو نه پاکېږي، تعلیم زمینه ورله برابره کاندي.
ملک محمد الله شینواری دی، قومي سپینګیر مداد الخیل د درې د باغدري اوسېدونکی یم. نو زمونږ د دولت نه دا سوال دی او دا هم تر غوښتنه ده چې دا که د ایشو پرېږدي هم درته خوښه ده، حکومت یې هم درته خوښه ده، خو ښه دا ده چې موږ لا دغه غریبو خلکو له دلته داسې زمینه برابره کړه چې یوه خیمه او یو ځای ول ورکړه، دا سرپنې برابرې دي. دلته یوه یوه کوټه په لس زره افغانۍ باندې راته انتخاب شوې ده. سبا وبه ګوره، زموږ خوراکه شوکاڼی او څېړی لرګاو هغه د ایش په کابو کې دی، څه وخورو؟ تنخواه هم نشته.
کله چې مو د دغو بې ځایه شوو کډوالو ستونزې د ننګرهار د والي له بیان عطاوله خوګېڼي سره شریکې کړې، هغه په ځواب کې وویل
لا هم هلته عملیات روان دي او د ایش له منځه وړلو هڅې کېږي. موږ هڅه کوو چې کډوال چې هلته د دوی ځمکې دي، د دوی پلرنۍ کورونه دي، هلته دوی بېرته هم هلته لاړ شي او هملته ځای پر ځای شي. ولیکه اړتیا ولیدل شي خارګوټو اوسنۍ ستونزې چې تاسو پوهېږئ چې زیاتې ستونزې لري، پخوا ډېر خارګوټي ورکول شوي دي، هلته غصب شوي دي. د دغه ستونزو د هوارولو سبب په دې لاره چاره باندې هم په داسې میکانیزم غور وشي چې د دوی اولادونو ښوونځیو او نورو چارو ته زیان ونه رسیږي او دوی ته ستونزې زمینه هم برابره شي.
خو د بې ځایه شوو کورنیو استازي وایي که حکومت دوی ته د سرپنا او ماشومانو ته یې د تعلیم زمینې نشي برابرولی، نو د دوی سیمې دې د داعش وسلوالې ډلې څخه پاکې کړي چې خپلو کورونو ته ور وګرځي. دوی ګواښ وکړ چې که د دوی شرطونه ونه منل شي نو په پراخه لاریونونو به لاس پورې کړي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ ورسو. خو سچرته چې د خصوصي سېکټر په چوکاټ کې یو بل نوې معالجوي روغتون جوړ شوی دی. د روغتون مسؤلین وایي چې یاد اسپتال په خو وسایلو او پرمختللي طبي ټکنالوژۍ سنبال دی او هدف یې دا دی چې د ټولنې بېوزلو خلکو ته په ارزانه بیه معیاري خدمتونه وړاندې کړي. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
بهرنیو هیوادونو ته د درملنې لپاره د افغاني ناروغانو وړل کلیوي خوا خلکو ته په اقتصادي لحاظ درانه پریوزي، بل لوري ته افغانستان څخه بهر ته تګ او راتګ هم له ستونزو ډک وي. همدې اړتیا ته په کتو په خوست کې د خصوصي سکتور د روغتیا د برخې د نورو پرمختیاو تر څنګ دا ځل د فیصل شفا په نوم یو نوي معالجوي روغتون په کار پیل وکړ. د روغتون مسؤلین وایي چې دا روغتون په پرمختللي طبي ټکنالوژۍ سنبال دی او تجربه لرونکي داخلي او بهرني ډاکتران پکې توظیف شوي دي. د پنجشنبې ورځې ناوخته د روغتون په پرانیست غونډه کې د روغتون مشر ډاکتر ناصر سباون وویل چې د دې کار موخه یې د ټولنې بېوزله قشر ته د معیاري او ارزانه روغتیایي خدمتونو وړاندې کول دي.
په ډېرو کمو پیسو یا په ډېرو کمو اقتصاد باندې مونږ خلکو ته چې دا ښه خدمات وړاندې کړو. نو مونږ دغه روغتون هم چې جوړ کړی دا خاص د هیوادوالو د خدمت لپاره ده او کوشش به مو دا وي چې هغه مصارف چې د شفاخانې او د پرسونل ضرورتونه دي هغه پوره کړي او زمونږ بېوزله او غریب ولس سره مرسته شوي وي او کومک شوي.
د یاد روغتون یو بل تن معذف ډاکتر وایي د طب د برخې مسران هم کولی شي په دې روغتون کې ستاش او عملي زده کړي وکړي.
ډاکټرونه چې نوي فارغېږي د کوم پوهنتونه مثلا شدید پوهنتونه یا بری پوهنتونه یا کوم ناروغانه فارغېږي، مونږ چون ټولې څانګې د روغتون ته دوی کړی شي چې مقصد مونږ د سامان الاتو نه او د مونږ د روغتون نه استفاده وکړي.
د خوست د عامې روغتیا ریاست چارواکي په خصوصي برخه کې د روغتیایي مرکزونو جوړول د خلکو لپاره د ښو خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر یو ښه پرمختګ ګڼي. د خوست ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر سید عارف روفي وایي
خصوصي سېکټور د هیواد په کچه اشد ضرورت دی او یو سالم رقابت دی. باید په ښه معیاري ډول هر څوک کوشش وکړي چې د یو نه بل ښه امکانات هیوادوالو په لاس کې ورکړي تر څو د هیواد د وګړو د ښه صحت او سلامتیا زمين وګرځي.
بل لوري ته د شیخ زاید پوهنتون استاد پوهنوال ډاکټر بادشاه عبدالی د روغتیا پر سېکټور پانګونه ډاکټرانو او ناروغ لرونکو ته په ګټه بولي.
مدرنه ټکنالوژي
کیږي او هغه په بیس کې بیا د مرض تشخیص او تداوی صورت نسی. نو کله چې دا ارمن تکیږي تبن په نرخ نه هم تاثیر لري.
په خوست کې د ولایتي روغتون ترڅنګ که هم یو شمېر شخصي او خصوصي روغتونونه فعالیت لري، خو ناروغلرونه کې له خدماتو ځکه پوره رضایت نه لري چې له یوې خوا یې خدمتونه د عامې روغتیا ریاست لخوا په منظم ډول نه څارل کیږي او بل لوري ته د ناروغانو اقتصادي کمزوریو ته هم پکې نه کتل کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د خوست یو شمېر علمي او کلتوري ټولنو غړي وایي چې په یاد ولایت کې روانو فرهنګي فعالیتونو د ځوانانو په منځ کې د هیواد پالنې روحیه پیاوړې کړې ده. دوی وایي که چیرې دا ډول پروګرامونه دوام پیدا کړي نو دا به په اوږده مهال کې د دې سیمې د سیاسي او امنیتي ثبات او د خلکو له هوساینې سره مرسته وکړي. نجیب الله الوخیل له معلوماتو سره.
د خوست یو شمېر فرهنګیان او روڼاندي وایي چې په یاد ولایت کې روانو علمي او کلتوري هڅو د ځوانانو په لیکو کې د هیواد پالنې روحیه پیاوړې کړې او د دوی سیاسي او ټولنیزه پوهه یې زیاته کړې ده. د پنجشنبې په ورځ په دې اړه د خوشحال بابا فکري بهیر په ادبي دستوره کې یو شمېر ځوانانو وویل که چیرې دا حرکتونه دوام پیدا کوي نو دا به د افغانستان د هوساینې او د هیواد د اوږدمهاله ثبات لپاره ډېر ګټور تمام شي. لیکوال او د نظر خاوند رفیق جنبش وایي
د وطن پالنې حس یې دومره راپارولی دی چې ځوانان په عام سیم کې دي هڅولې دي چې بهیرونه جوړ کړي، مشاعرې جوړ کړي، ټولګټ پروژو لپاره هڅې وکړي، منډې ترړې وکړي. کم ځوانان چې پر همدغه مفکوره باندې رالوی شول دوی به رښتیا د افغانستان د خدمت، د افغانستان د رفاه، د افغانستان د پایښت لپاره یو څه وي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد نورالله خادلی ورخیل د کلتوري ټولنو اغېز د دې کبله ډېر بولي چې په دې کې ځوانان د اکاډمیک او مسلکي موسسو د محصلانو په شان د مجبوریت له مخې نه بلکې د ذوق او دلچسپۍ له مخې برخه
فرنګی ناستو کې چې کوم لیکچرونه دي د پوهنتون او ښوونځي تر زده کړو بلوالی چې لري او یو خېګړه چې لري دا ده چې محصل یا زده کوونکی په چپټر باندې مجبور نه دی. دلته د ذوق مسله ده. که د ده هغه د موضوع سره دلچسپي ولا راځي هلته کښېني د ذوق له مخې زده کړه بیا نو بېله خوندوره زده کړئ. نو د دغه ډول ناستو کې د دلچسپۍ له مخې چې څوک برخه اخلي نو طبیعتا د هغې اغېز به هم ډېر خوندور، ډېر په زړه پورې او ډېر مثمر وي.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی وایي چې اوس مهال په فکري لحاظ د ځوانانو په لیکو کې بنیادي تحول رامنځته شوی دی.
ځوان قشر له پخوانیو مشرانو نه هم په الهام اخیستو هڅه کوي چې خپل نوي معلومات حاصل کړي او نورو ته هم ولېږدوي. نو دا یو بنیادي تغییر دی چې نن ورځ د خوست په ټولنه کې په علمي، فرهنګي، کلتوري او نورو برخو کې مصرف دی.
نن نږدې یوه نیمه لسیزه راوروسته د خوست په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې ادبي او کلتوري برنامې او دستوري جوړیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وفاقي حکومت د سیاستوالانو او پوځي سرتېرو په کړو وړو او فعالیتونو د نوي جوړ شوي فلم په نندارې بندیز لګولې. د مالک په نوم د اردو ژبې د فلم په اړه حکومت ویلي چې په دې کې د جمهوریت او هیواد ضد خبرې شوې دي، خو د فلم جوړونکي وایي دا یې د هیواد په مینه کې جوړ کړی دی چې پکې خلکو ته پیغام ورکړی شوی چې د هیواد مالکان خلک وي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
کسه هم د پوز د ځوانانو او سیاستدانانو په کردار باندې د ډرامو د نامتو اداکار اشر عظیم د اردو ژبې فلم مالک په خودلو باندې وفاق بندیز لګولې، خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې دې فلم کې د کرپشن یا د درغلیو پر ضد اواز پورته شوې نو دوی به ورته د خیبر پښتونخوا په سینماګانو کې د خودلو اجازت ورکوي. یاد دې وي چې یاد فلم د روانې میاشتې په اتمه نیټه د ټول ملک په سینماګانو کې نمایش ته وړاندې شوی و. د کومې وروستو چې په 20 اپریل وفاق کی حکومت پدی بندیز ولګو او تور یې پوری کړو چې دی فلم کې د جمهوریت او ریاست پر ضد خبرې شوې دي. کله چې مشال ریډیو دی لړکی په اسلام آباد کې د مرکزی سنسر بورډ د چیرمین مبشر حسن نو پوښتل، نو هغه وی چې دی فلم باندې د ولس لخوا یو شمیر شکایتونه راغلي وو چې پکې ویل شوې دي چې په دی فلم کې پښتانه او سندیان په نخ کړې شوې دي او دا چې دی کې د سیاست دانانو کردار کشي هم شوې. نو دوی د وفاقي حکومت په حکم باندې پدی فلم بندیز ولګو.
جو ہمارا موشن پکچر آرڈیننس 1979 اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے.
دی وای چی زمون کوم موشن پکچر آرڈیننس کا نور لسوا نہ ہاویا یم دے پہاغی کی خکاری لکلی دی چی او فلم سنسر بورڈ پاس کڑے ہم وی او ہاغه پٹول ملک کی خود لکی گی خوچ دولت نہ خوا پر شکایت راضی نہ پہاغی وفاقی سنسر بورڈ دے ایکشن اغستو پابندے تو دا فلم مون سنسر ہم کڑو او سرٹیفیکیٹ مو ورتا ہم ورکو او پٹول ملک کی ددی نمائش ہم روان ہو. خودی دوران دولت نہ خوا مونتا ددی فلم ضد شکایت راتلل شروع شو او چې کله دا ډیر شو نو موږ په دغه بنیاد د قانون تر لاندې د دې پر ضد کاروایی وکړه. په دې اړه چې مشال ریډیو د فلم مالک د ډایرکټر پروډیوسر او اداکار اشر رزیم سره رابطه وکړه نو فقط یې دا وویل چې دوی ته د وفاقي حکومت لخوا خط راغلی خو دوی په دې نه دي خبر چې په فلم یې ورلا ولې بندیز لګولی. مشال ریډیو چې په دې اړه د اردو او پښتو فلمونو او ډرامو اداکار فردوس جمال نه وپوښتل چې په پاکستان کې د فلمونو د سنسر کېدو معیار او پیمانه څه ده نو هغه وویل دلته یوازې ذاتي ګټو ته قتل کیږي او هیڅ پیمانه نشته. نوموړی وی
ګوره د هغې لویه جمله د هغې فلم چې زه د دې ملک چې کوم دی اوسېدونکی یم او زه د دې ملک مالک یم نو موږ ټول د دې ملک مالکان یو نو دا خبره جوړوي چې کوم حکمرانان دي ځان د دې ملک حکومت ګڼي او موږ عوام چې کوم دی او ولس چې کوم دی هغه خپل غلام ګڼي هغه وایي چې دا څنګه د ملک مالکان شي مالکان خو موږ یو.
د رسنیو په وینا محبوب عالم نومي وکیل په لاهور های کورټ کې درخواست جمع کړې دی چې په یو فلم د بندیز لګول اختیار یوازې د سنسر بورډ سره وي او د وفاقي حکومت سره نیغ په نیغه په یو فلم د بندیز لګولو اختیار نشته نو باید چې دا فیصله ناقانونه وګرځول شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.